لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره یو ځای ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې پر راپورونو کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی چې افراطي وسلوالو ته به د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د حملو اجازه ورنکړل شي، او د سولې عالی شورا او د طالبانو مشر یو ځل بیا د اختر په درشل کې د سولې د خبرو په اړه خپل دریځونه روښانه کړي دي. نور موضوعات او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اورېدای شي. خو لومړی خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
د جوزجان د قشتپې ولسوالۍ پر بازار د وسلوال طالبانو په حمله کې لسو افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اوښته ده. د افغانستان د امنیت روغتیا وزیر وایي په وروستیو ډېر لسو کلونو کې د ماشومانو او میندو د مړینې کچه څلور چنده کمه سوې ده. او د پاکستان یو پټې پوځي محکمې د تروریزم په اړوند قضیو کې نه کسان په اعدام او یو بل په حبس آباد محکوم کړی دی. د خبرونو تفصیل: د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د حکومت هغې پریکړې په اړه چې افغانستان سره د بډبیرې د حملې شواهد شریکوي وایي افغانستان مخکې هم د پاکستان د ادعا په اړه خپل دریځ څرګند کړی او یو ځل بیا وایي چې دا هیواد هیچا ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د ګاونډیانو پر ضد کار واخیستل سي. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نو
وی کله چې د پاکستان د اعدام موضوع مطرح سو موږ خپل موقف یو ځل بیا روښانه کړ، او هغه دا چې هغه حمله چې په پېښور کې وسوه په افغانستان کې نو پلان سوی او نه هم د هیواد د کنټرول ولای سوی. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ و غونډه کې چې لوړ پوړو امنیتي چارواکو پکې ګډون کړی وو په بډه بیره کې پر یو پوځي هوایي اډې د تیر جمعې د ورځې د حملې په اړه بحث او خبرې وسوې، او پریکړه وسوه چې دغه حملې په اړه به اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره شریکوي. پاکستانی چارواکو ویلي چې دغه حمله چې شاوخوا دیرش تنه پکښه وژل سول د افغانستان په خاورو کې تنظیم او له هغه ځای د سختې روزو لخوا ترسره سوې ده، خو جمهور ریاست یو ځل بیا دغه ادعا بیا اساسه بللې ده. د پاکستاني رسنوي د راپور له مخې تیر ورځ افغان ولسمشر د پاکستاني صدر اعظم ته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی چې افغان خاوره به هیڅکله هم د افراطي وسلوالو په افراطي وسلوال ته د فعالیت اجازه ورنکړي. د جوزجان د قشتپې ولسوالۍ پر بازار د وسلوال طالبانو په حمله کې لسو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبل اوښته ده. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د اپراسیون مشر عبدالمنان روفي ازادي راډیو ته وویل دا حمله تایید کړه، خو زیاته کړه چې تر اوسه د وژل سوو او ټپیانو کره شمېر نه دی معلوم. نوموړي وویل چې حمله تېره شپه سوې او له حملې سره سم د قشتپې بازار یو پوسته هم د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د پېښې مسؤلیت وسلوال طالبانو په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د امیروختیا وزیر وای په ورستي ډیر لوس کلونه کې د ماشمانو او میندو د مړینې کچه څلور چنده کم سوې ده. ډاکټر فیروز الدین فیروز دا خبر پرون په کابل کې د قبیلګۍ لوي دورې د شپور د شو قبیله او د فراغت په مراسمو کې وکړه. هغه ول چې هیواد د ملګرو ملتونو د روغتیايي موسسو په مرسته هڅه کوي چې د مړینې کچه نور هم راکم کړي. د امیروختیا وزیر په داسې حال کې د ماشمانو او میندو د مړینې د کچې د کمیدو خبر ورکوي چې د افغانستان په اکثر لورو پرتو سیمو کې میندې او ماشومان ابتدایي روغتیايي خدمات لاسرسي نه لري، او نه هم په دې اړه چې په دغو بېوزلو سیمو کې څومره میندې او ماشومان د ولادت پر مهال مري څرګند ارقام نشته. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثر په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر دروش په افغاني 50 پوله، یو یورو یو او افغاني شل پوله، یو انګلیسي پوند ونی بیا افغاني شپته پوله، یو سعودي ریال شپاره افغاني بیا پوله، زر ایراني تومان اتل افغاني چل ویش پوله، او زر پاکستانی کلر شپاره سو دیار لس افغاني. اوس هم څو بهرني خبرونه. د پاکستان یو پټي پوځي محکمې د تروریزم په اړوند قضیو کې نه کسان په اعدام او یو بل په حبس آباد محکوم کړی دی. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال اسیم بجوار د تورونو کسانو په اړه وویل چې دوی تندلاري تروریستان دي چې لسګونه ملکی وګړي او د قانون د تنفیذ ځواکونه وژلې دي. د پاکستان پوځ وایي په اعدام حکم سوي نه کسان په کشمیر کې اداره حرکت الجهاد الاسلامي او تحریک طالبان پاکستان په ګډون د هغو ډلو غړي دي چې فعالیت یې په پاکستان کې ممنوع دی. د پاکستان ستر محکمې د هغه کس له نه اعدامولو ډډه کړې چې فلج دی. د هغه مدافع وکیل او د بشري حقوقو د وی نړیوالې ډلې په وینا ستر محکمې پرون د عبدالباسط د نه ادامولو غوښتنه رد کړه. د باسط مور نصرت پروین وویل وروستۍ هیله ولسمشر مامون حسین ته پاتې دی چې که هغه یې وبخښي. هغې د فیصل آباد د زندان د چارواکو له قوله وویل چې وایي باسط به د سه شنبې د ورځې سهار وختي اعدام سي. درو څلوېښت کلن باسط چې په 2009 میلادي کال کې د یوه سړي د قتل په جرم په اعدام محکوم سوی قضیه ډېر جنجالونه راپورته کړل. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون په وینا چارواکو وروسته له هغې چې د 2014 کال په ډسمبر کې د نه ادامولو لپاره د 2008 میلادي کال بندیز لغوه کړ له 230 زیات کسان په دار ځړولي دي. فرانسې بیرته له ایران سره د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو په هدف په تهران کې د سوداګرۍ د پراختیا دفتر پرانیست. دغه دفتر پرون د فرانسې د کرهنې وزیر او د بهرنۍ سوداګرۍ په چارو کې د دولت وزیر پرانیست. د بهرنۍ سوداګرۍ په چارو کې د دولت وزیر وویل د فرانسې د سوداګرۍ د دفتر پرانیستل زموږ له لورې هغه قوي سیګنال دی چې غواړو له ایران سره د اوږدې مودې لپاره کار وکړو. د ایران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې له مخې چې د جولای په 14 لاسلیک سوه لویدیځ د ایران پر اټومي فعالیتونو محدودیتونه لګوي او پر تهران لګول سوي بندیزونه په تدریجي ډول لرې کوي. فرانسوي پلاوی باید چې په ترکیب کې شاوخوا 150 سوداګر شامل دي د سپتمبر تر 23 له ایران څخه کتنې ته دوام ورکوي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرایل او روسیه پر یوه میکانیزم موافقه وکړه چې په سوریه کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی د دواړو ترمنځ د سوی تفاهم مخه نیسي. نتنیاهو دا خبره پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له خبرو وروسته خبره اعلان ته وکړه. دی وایي اوسنی حالات په پام سره ما فکر وکړ چې زموږ د دریځ د څرګندولو لپاره زما لپاره مهمه وه چې دلته راسم او هر هغه څه وکړم چې په سیمه کې زموږ او ستاسو د ځواکونو ترمنځ د هر سوی تفاهم مخه ونیول سي. کرملین تر اوسه د نتنیاهو د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پوتین مخکې نتنیاهو ته د هرکلي پر مهال څرګندونو کې ویلي وو چې په منځني ختیځ کې د روسیې اقدامات به تل مسؤلانه وي. او د عراق په پلازمینې بغداد کې په یو موټر بم چاودنه کې 11 کسان مړه او شاوخوا 40 نور ټپیان سول. چارواکو ویل چې دغه چاودنه د بغداد د شیامیشتي امین سیمې په یو مارکیټ ته نږدې وسوه. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د دغې حملې مسؤلیت اخیستی او ویلی دی چې شیام ملیشه ځواکونه یې په نښه کړي وو. دغه ډله چې د 2014 کال د جون را په دې خوا د عراق او سوریې د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري اکثره وختونه د عراق اکثریت شیګان په نښه کوي. د خبرونو پای.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و به اورئ چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړی چې د بډابیرې د برید پلان په افغانستان کې نه دی جوړ شوی. د سولې عالی شورا او د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د اختر د رسیدو په درشل کې د سولې د خبرو په اړه څرګندونې کړي. سرپرست دفاع وزیر پرون د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ ته تللی و، هلته چې د داعش پر ضد پوځي عملیات پیل شوي. د ننګرهار والی وایي چې د داعش په وړاندې مقابله به ولس وکړي.
د کوټ ولسونو چې کوم جواب ورکړی دی، دا جواب په یوازې په کوټ کې نه، په هر ولسوالۍ کې په همدې جرأت په تور کول کېږي.
د کابل امنیت قومندان وایي د لوی اختر په شپو ورځو کې د ډاډمن امنیت لپاره په کابل کې سخت تدابیر نیول شوی دی. په تاند څانګې 19 پروګرام کې د هیواد یو فرهنګي شخصیت ځوانانو ته د هیواد د کلتوري میراثونو د لیدو سپارښتنه کوي.
افغانستان له نیکه مرغه د کتلو لیدلو لپاره ډیر جالب هیواد دی. کله چې افغانستان ته راننوځي په یوه نالی د موزیم اوړي.
تاند څانګې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ سره یوځای د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. قدرمنو پام وکړئ د دې خپرونې لومړی موضوع ته. ولسمشر اشرف غنی وایي چې هیواد یې هیڅ چاته هم اجازه نه ورکوي چې له د افغانستان له قلمرو د گاونډیانو پر ضد کار واخلي. تر پرونو لمخې ولسمشر غنی تیر ماښام د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې کله هم د بل هیواد پر ضد د خپلې خاورې د استعمالېدو اجازه نه ده ورکړې. په دې اړه د تفصیل لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال احمد الله د اسلام آباد له دفتره د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. احمد الله صاحب، د دواړو مشرانو د ټلیفوني خبرو جزئیات څه وو؟
ډیره مننه وخرا کول دپاره. څنګه چې تاسو هم وویله چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پېښور په بډابېره سیمه کې شوې د ترهګرۍ دغه پېښه غندلې ده او ویلي دي چې افغانستان به کله هم خپل ځمکه د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته پرې نږدي. نن د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال رېډیو ته وویله چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ باندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرو کې د پېښور په بډابېره سیمه کې د پاکستان هوایي ځواکونو په کمپ شوې حمله غندلې دا او په دې پیښه کې د ولسی وګړو په شمول د فوزی اهلکارانو په وجه نه خواخوږي خودلې ده. د نوموړي په وینا چې اشرف غنی دا خبره وکړه چې افغانستان به کله هم خپل ځمکه چې کوم ده هغه د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. زه دا هم وایم چې په بډابېره کې د پی ایف په کمپ باندې د تیرې جمعې په ورځ باندې سهار وختي وسلوالو حمله کې د امنیتي اهلکارانو په شمول نه هیڅ کسان چې کوم دي دا وجلې شوي او هم دومره چې په دغه پیښه کې جوبل شوي هم وو. د ښاغلي غنی د ټلیفون نه وړاندې هم د ګل په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د اعلی پای یو غونډه هم شوې وه چې په کې د پاکستان وفاقي وزیرانو نه علاوه فوزي چارواکي چې کوم وو هغوی ګډون کړی وو. دغه غونډه ورسته د وزیر اعظم هاوس سرچینو مشال ریډیو ته ویلو چې په غونډه کې دغه بریټ په اړه هغه شواهد چې افغان چارواکو ته بسپارل کیږي د هغه جاج اخستې شوی او زه دا هم وایم چې د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او د خارجه امور سلاکار ستاج عزیز د تیر یک شنبه په ورځ باندې مشال ریډیو ته ویلو چې د پیښې په اړه ورته داسې ثبوتونه ترلاسه شوي دي چې خای چې منسوبه بندي چې کوم دغه په افغانستان کې شوی دا خود افغانستان د بارنو چارو وزارت چې کوم د ټول تورن ناسم بولی او وایي چې د
د بیر حمله په افغانستان کې نو تنظیم شوه. ډیر زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو. د ازادۍ رادیو خبریال احمد الله او د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبریال احمد الله او چې د ازادۍ رادیو د اسلام آباد له دفتره د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د تیرې شپې د ټلیفوني خبرو په اړه معلومات راکول. ولسمشر غنی د راپورونو لمخه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان قلمرو به هیڅ کله د هیڅ گاونډي پر ضد د حملو لپاره ونه کارول شي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
زمونږ حق له ازادۍ رادیو اوري. د سولې عالی شورا او د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د اختر د رسیدو په درشل کې د سولې د خبرو په اړه څرګندونې کړې. دواړو خواوو په هیواد کې د جګړې د بندولو او د ملي پخلاینې د خبرو اترو د دوام په اړه خپل دریزونه روښانه کړي دي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اسدالله لودین همدا شېبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی او راته وایي چې د دوړو لورو د سرګندونو څخه څه ترلاسه کیږي. لودین صاحب، آیا سولې ته په نږدې راتلونکي کې بیا څه امیدواري پیدا شوې کنه؟
ډیره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. که څه هم لدی وړاندې د افغان حکومت ځینو چارواکو او د سولې عالی شورا ځینو غړو د سولې ټینګښت ته هیلې ښودلې او ویل چې ډیر ژر به د طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې پیل شي، دوی ویل چې په دې برخه کې د پاکستان او دغه راز د ځینو نورو هیوادونو په همکارۍ هڅې کیږي. خو د طالبانو په وروستۍ اعلامیه کې چې د لوی اختر په مناسبت خبره کړې، د سولې ټینګښت ته کوم شین څراغ نه دی ښودل شوی. د طالبانو په اعلامیه کې چې د رسنیو لاسته نن ورغلی، هلته په سیاسي حل خبرو تاکید شوی دی. طالبانو ویلي چې دوی به سیاسي هلې ځلې د قطر د دفتر لارې جاری ساتي، لکه څنګه چې مخکې هم دوی داسې هڅې کړي، خو د سولې په برخه کې بیا خپل پخوانی شرایط تکرار کړي دي. دغه اعلامیه چې منصوبه ده د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته، پکې ویل شوي چې که چیرې افغان حکومت سوله غواړي نو د افغانستان اشغال ته د پای ورکړي. دوی وایي چې دا مهال هم افغانستان اشغال دی. دوی وایي چې که افغان حکومت رښتیا هم غواړي چې طالبان ورسره سوله وکړي، باید له امریکا سره لاسلیک شوي سندونه لغوه کړي. دا هغه څه دي چې د سولې عالي شورا غبرګونونه یې راپارولي. د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې د طالبانو دا خبرې صرف یوه بهانه ده، یوه پلمه ده، او د اوس د دې پلمو وخت نه دی. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې دا مهال د افغانستان د جګړې په ډګر کې بهرني ځواکونه نشته، نو د طالبانو د حملو ټول قربانیان افغانان دي. ښاغلی قاسمیار وایي چې طالبان باید نور د بهرنیو حضور په افغانستان کې د سولې د خبرو پلمه ونه ګرځوي. ښه ده چې د ښاغلی قاسمیار لاندې خبرې واورو.
حضور نظامی از ناتو پایان یافت.
د ناتو پوځي حضور پای ته رسیدلی. بهرني عسکر خپل هیوادونو ته تللي. اوس د جګړې په ډګر کې کوم بهرني عسکر حضور نه لري. دا یو ښکار موضوع ده. په همدې دلیل که څوک دغه موضوع پلمه ګرځوي، هم دغه عمل ناروا دی او هم دغه پلمه
بهانه نارواست.
تکلسب یو بل شی هم باید ویل شي چې د طالبانو د دې اختر پیغام د تیر اختر له پیغام سره هم توپیر لري. په تیر اختر کې کوچنی اختر کې هغه مهال لادم الله محمد عمر د طالبانو د پخوانی مشر د مړینې خبر نه خپور شوی. هغه مهال چې د هغه ته منسوبه کومه اعلامیه خپره شوی وه، په هغه کې د سولې لپاره هیلې ښودل شوې. هلته ویل شوي چې طالبان به د جګړې تر څنګ له افغان حکومت او نورو لورو سره د سولې خبرې هم مخته بیایي. خو په نننۍ اعلامیه کې چې موږ ته تر سراغلی هغه څه نشته چې په تیره اعلامیه کې ویل شوي وو. د طالبانو وروستۍ اعلامیه د ولسي جرګې د یو شمېر غړو غبرګونونه هم راپارولی دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې طالبان خپله د پردیو په اثارت کې دي او دوی څنګه په افغانستان باندې دا تور پورې کوي چې افغانستان اشغال دی. ښه ده چې د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون د یو غړي قادر ځاځي وطن دوست څرګندونې هم واورو.
سوال ما از خود ملا اختر انصور شاهدی باشه که اگر شما میگن که ما اشغال هستیم، خب تحریک شما هم اشغال شده است. پاکستانی ها و نظامی های پاکستانی ها کی هستن؟ واقعا افغان نیستن که شما را اشغال کردن و شما در آغوش از اونا هستن و اونا شما را در اونجا تمویل و تجهیز میکنن. اگر شما میخواین بین به افغانستان و به تمویل و تجهیز نظامی های پاکستان میین، بالاخره باز شما ایمانا هم که میین باز افغانستان اشغال میکنین.
دا څرګندونې په داسې حال کېږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو خبرې هم ډېرې جدي شولې. د طالبانو یو پخواني قومندان ملا منصور دادالله وویل چې د طالبانو اوسنی مشر دوی ته د منلو نه دی، ځکه چې دی د طالبان د پاکستان د آی اس آی په اشاره باندې مشر شوی دی او د همغو رهبري او د هغوی لارښوونه تعقیبوي. تر اوسه افغان حکومت په دې برخه کې څه نه دی ویلي، خو د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ په وروستیو کې مناسبات هم په همدې خراب شول چې پاکستان ورسره د سولې په برخه کې لازمه همکاري ونکړه. او ولسمشر په ډیره تنده لهجه وویل چې نور باید د سولې په خبرو کې له پاکستانه د منځګړیتوب غوښتنه نه کوي. دا چې بالاخره په افغانستان کې د سولې لپاره څه کېږي او افغان حکومت په دې برخه کې کومه پالیسي غوره کوي، دا ټولې هغه پوښتنې دي چې په راتلونکي کې به روښانه شي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین و چې د اختر په درشل کې د افغان حکومت او د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د څرګندونو په اړه د سولې د خبرو په اړه د څرګندونو پر موضوع له کابله راپور راکو. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړې لا هم دوام لري. په داسې حال کې چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد د افغان ځواکونو عملیات روان دي. د دفاع سرپرست وزیر او ولایتي چارواکو پرون دې ولسوالۍ ته سفر وکړ. دوی ولسونو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به له خلکو سره په ګډه وسلوال مخالفین وځپي او له سیمې به یې وباسي. د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری هم کوټ ولسوالۍ ته تللی و.
د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر معصوم سانیکزی د دوشنبه په ورځ د ننګرهار کوټ ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د سیمې خلکو ته په وینا کې وویل چې په هیواد کې اوسنی روان جنګونه د سیمې د استخباراتو پروژې دي. سانیکزی دا سفر داسې مهال دې ولسوالۍ ته وکړ چې له تېرې جمعې ورځې راهیسې په دې ولسوالۍ کې افغان ګډو ځواکونو د ولسي خلکو سره په ګډه د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي. سانیکزی د دې ولسوالۍ د ولسونو لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې د سیمې استخبارات د اسلام په نوم له ځوانانو څخه په جنګونو کې ګټه اخلي. نوموړي د دې ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به ورسره په یوه سنګر کې د یو بل دفاع لپاره تیار وي او دغه لاسته راوړنې به له لاسه نه ورکوي.
اقداماتو ته تغییر ورکړو صاحب، په څه ترتیب کولی شو صاحب؟ لکه چې ولسوال صاحب مخکې وویلې، یو کار هم چې شروع شو باید سرته ورسوو، په نیمایي کې پرې نه ږدو. دا د ما هدایت هم ده. قمانده صاحب د قول اردو همدلته ناست ده، قمانده صاحب د لیوا همدلته تشریف لري، او همدارنګه د موږ رئیس صاحب امنیت، قمانده صاحب د امنیت، زه د رئیس صاحب جمهور د افغانستان د اعلی سره قمندان د نمایندګي، دوی ته د ما هدایت او مشوره همدا داسې، دوی به له ولس سره څنګ په څنګ ولاړ وي، د دوی په مشوره به یو ځای کار سره کوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل دغه وسلوال چې په ځینو سیمو کې فعال دي، دوی د وحشت خپرولو پرته نور څه نه پیژني. ده وویل د کوټ ولسوالۍ څخه د وسلوالو شړل د ولسونو لویه لاسته راوړنه ده، او تمه یې وښوده چې په نورو ولسوالیو کې به هم وسلوال له ورته ماتې سره مخ کړي.
زه مطمئن یم چې نن د کوټ ولسونو چې کوم جواب ورکړی دی، دا جواب په یوازې په کوټ کې نه، په هر ولسوالۍ کې
دارنګ والی وویل دغه وسلوالو سره له دې چې په ځینو ولسوالیو کې ښوونځي او کلینیکونه بند کړي وو، د ښوونځیو وسایل هم سیزلي وو. له کله نه چې په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد افغان ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي، د سیمې خلکو هم امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه په لومړي خط کې د وسلوالو پر ضد قیام کړی. د کوټ ولسوالۍ د ولسونو په استازولۍ حاجي حیات ولایتي او مرکزي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې ولسونه به د خپلو امنیتي ځواکونو سره په خوا کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي، خو له دوی څخه یې هم غوښتنه وکړه چې ولسونه یوازې پرې نږدي.
مقابله بکو پنلا بکو املاتر بکو او ستاسو همکاری ضرورت دی.
د ننګرهار د ولایتي چارواکو په خبره دغه عملیات به نورو ناامنو سیمو ته هم وغځیږي، او د امن راوستو وروسته به بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته کډه شي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د داعش ډلې پر ضد د هیواد په ختیځ کې روانو عملیاتو ته په کومه سترګه ګورئ؟ او آیا جهادي قمندانان او غیر حکومتي ځواکونه کولای شي چې په دې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او همداراز د داعش ډلې پر ضد عملیات وکړي او هغو له منځه یوسي وځپي؟ په دې اړه که نظریات لري نو د ازادۍ راډیو له لارې له نورو خلکو سره شریکولی شئ. د افغان بي سیم د اس ام اس په 1818 شمیره په پیغام کې راوستوي، موږ یې د ازادۍ راډیو له لارې له نورو خلکو سره شریکوو. په کونړ کې دینی عالمان او قومي مشران وایي د سولې روانې هڅې یوازې پروژهیي بڼه لري. دوی وایي تر څو چې په دې پروسه کې وړ کسان په دندو ونه ګمارل شي نو په هیواد کې سوله نشي راتلی. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري راپور راکوي.
د کونړ ډیری اوسیدونکي او دینی عالمان په دې باور دي چې تر اوسه د هیواد په کچه د سولې راتلو او د جنگ پای ته رسیدو لپاره په اخلاص کار نه دی شوی، بلکې پروسه په پروژهیي بڼه پر مخ بول شوې ده. نو ځکه د هرې ورځې په تیریدو جګړه د کمیدو په ځای زیاته شوې ده. مولوی نجیب الله حقیار د سولې شورا په جوړښت او فعالیتونو نیوکه وکړه.
کوم تشکیل چې جوړ لګوره په دې ساختار او تشکیل سوله نه راځي، که دا ساختار او تشکیل په مرکز کې جوړ لې دا غلط جوړ لې، دا د افراط او د تفریط نه ډک تشکیل لې، که دا د کونړ په ولایت کې جوړ لې دا صحیح نه ده.
حقیر وای د سولې شورا کې داسې کسان هم شته چې له دفتر څخه ورته معاشونه او نور امتیازات ورکول کیږي، خو د سولې په اړه یې یوه خبره هم له خولې نه راوځي او نه هم په ټولنه کې داسې محبوبیت لري چې څو تنه پرې راټول شي.
هغه د سولې داعي چې هغه د خپل کلي کې یو ملا یو قومي مشر د یوې فاجعې د فاتحې لپاره او جنازې لپاره نشتلی، زه مطمئن یم چې دا سړی به صلح راوړي. صلح داسې سړی راوستلی شي چې هغه په هر ډګر کې په خپل ولس کې بغیر د کم ناګوار شرط نه هغه په خپل ولس کې حاضر دی. ولې دغه شان خلک نه را میدان ته کو او دا خلک شته په دې ملت کې؟
مولوی عبیدالله بهاري وایي سوله راوستل او جنگ بندول د هر افغان او مسلمان دنده ده. که چیرته موږ ټولو په سمه توګه خپل دنده ترسره کړه نو سوله راتللی شي.
که موږ او تاسو علمای کرام د ممبر د سر نه او د مشران هم د حکومت د سر نه او دارنګ دکاندار هم د دکان د سر نه او دارنګ دیقان هم د زمین د پټي د سر نه د سولې یو اواز پورته کړو، یو متفق شو، یو اتحاد شو. چاته زه ورنکو چې زمونږ سوله خرابه کړي، چاته زه ورنکو چې زمونږ په منځ کې بې امنیتي راولي، چاته زه ورنکو چې زمونږ منځ کې عداوت او دښمني راولي. نو واقعا سوله به زمونږ تر اخره او تر پایه پورې پاتې.
پوخانی سناتور رفیع الله حیدری ویل وسلوال مخالفینو ته پکار دی چې د خبرو اترو للارې جنگ بند کړي او کچیرته هغوی بیا هم د جګړې دوام غواړي نو دوی هم متقابل عمل ته چمتو دي.
هغه څوک چې سوله نه کوي جنگ غواړي، جنگ وسه کوو. موږ ځوانان یو، د خپلو پولیسو شاته ودرېږئ، د خپلو اردو شاته ودرېږئ. چې کور کې هم سبا وژني، د ښځو په مخ کې هم وژني، ښځې هم بېزته کوي. د هغې نه خدا ده چې داسې وروخېږي دا کوم ځای کې چې بیرغونه ودرولي همدلته بېځان مړ کړي یو 50 کسه.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل اوس په دې خبره هر افغان پوه شوی چې په هیواد کې روان جنگ پردی او پردوی تپل شوی دی. نو مخالفینو ته پکار دی چې له حقایقو ځانونه خبر کړي او سولې پروسې سره یو ځای شي.
تیرو واقعاتو وښودله چې د جنگ د موږ جنگ نه دی، په افغانانو تپل شوی دی، د پردیو جنگ دی. پردیم لمسوي، وطن را باندې ورانوي، خپل ورور می خپل اولادونه او در را باندې وژني. نو غوښتنه هم دا ده چې رادی شي د جنگ تاوتریخوالی نه د لاس واخلي، د خپل ورونو اولادونو وینې نه تویوي.
خلق وای که څه هم چې افغان دولت له تیرو څو کالو په هیواد کې د جګړې پای ته رسولو او د تلپاتې سولې راوستلو دپاره ګڼې هڅې وکړي، خو تر اوسه یو هم داسې اساسي او رښتونی کوښښ نه دی شوی چې ورسره په افغانستان کې د جنگ بل شوی اور مړ شي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د شپې زمو غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له وده مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. قدر من اوریدونکو، او سم رحمت الله افغان ته غوښی چې د کابل په نن چاپ ورسپانو کې د خبروشوي مطالبه مخکتنه کړي.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو تر ډیره د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د ورستیو سرګندونو او د سولې د نړیوالې ورځې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې د ولسي جرګې له قوله په غټو ټکو سره لیکلي، حکومت د نظام دننه د پردیو جاسوسانو د فعالیت مخه ونیسي. په مطلب کې راغلي، پنځم ستون په دولت کې خورا ډیر فعال دی، که لاس یې لنډ نه شي هیواد به د بحران خواته یوسي. همدې ورسپانې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې د افغانانو د ستونزو اصلي لامل څه دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، که له واقعیتونو سترګې پټې نسي سیاف کومه معجزه نه ده کړې. واقعیت دا دی چې د دولت مخالفین ځواکمن شوي نه دي چې په لوی خطر بدل سي. د لیکوال پان افغان حکومت کمزورې دی او دا هر څه د یو ملي زعامت د نشتوالي زیږنده ده. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه شوې چې پردي جاسوسان دي په ګوته او د قانون منګولو ته دي وسپارل سي. د هیواد د سر مقاله لیکوال په امنیتي سکتور په ځانګړې توګه په ملي امنیت غږ کوي چې باید پردي جاسوسان په نښه کړي او د ولس د اندېښنو ته د پای ټکی کېږدي. لیکوال ټینګار کوي چې د نظام هر ارګان باید په همدې هدف چانسي او بیا د امنیتي او دفاعي ځواکونه د نظام د ښکاره دښمن د ځپلو لپاره لاس په کار سي. افغانستان آزاد ورځپاڼې د ولسي جرګې د غړو له قوله لیکلي، که حکومت په دې برخه کې اقدامات ونه کړي نو خلک به حکومت ته د پای ټکی کېږدي. همدې ورځپاڼې بیا په خپلې سرمقالې کې لیکلي، سوله او د افغانستان د خلکو ارزوګانې. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د سپتمبر 28 چې په نړۍ کې د سولې له نړیوالې ورځې سره برابر ده، په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې اوس هم هر ورځ جګړه له افغانانو قرباني اخلي. د لیکوال په باور هغه وخت په افغانستان کې رښتینې سوله راتلی سي چې د افغانانو اساسي ازادیو ته احترام وسي. د افغانستان ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي که څه هم افغان حکومت په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره زیاتې هلې ځلې وکړې، خو څه ډول چې لازمه وه هسې نتیجه یې ورنه کړه. د سر مقالې په پای کې یادونه سوې، اوسني نامناسب وضعیت ته په کتو کولی سو ووایو په لنډ وخت کې یوې تلپاتې او دوامدارې سولې ته رسېدل ستونزمن او حتی ناممکن کار دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالقادر تکین له زابل ولایت څخه لیکلي، پاکستان د داسې بې اساسه ادعاو پر ځای باید په خپله خاوره کې د تروریستانو ځالې له منځه یوسي. محمد حنیف له میدان ښار نه او همداراز اجمل له میدان ښاره دواړو یو شان اس ام اس لیکلی او لیکي د داعش سره ولې ملي اردو جګړه نه کوي. عبدالقادر تکین له زابل څخه په بل سمس کې لیکلي، پاکستان دی د ادعاو پر ځای د تروریستانو ځالې له منځه یوسي تقریبا ورته خبره ده. او مجبور له زابله لیکي چې په جلال آباد کې د داعش پر ضد پاڅون د پاڅون اخیستو لپاره برخې اخیستو ته چمتو یم. قدر منوریدونکو، کله چې اس ام اسونه موږ ته رالیږئ نو هڅه وکړئ چې په یو څه واضح لیک او په ښه املا باندې راوستوئ چې اوریدونکو ته یې ولوستلی شو. په هر حال دا وخت د سهار 10:30 دی. سید کمال شاه عارف د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر وایي هیڅکله به چا ته اجازه ورنه کړي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد استعمال کړي. د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ امنیه قمندان حیات الله روغ نن سهار د سړک غاړې منچاودنه کې ووژل سو. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي په وروستیو 15 کلونو کې د ماشومانو او میندو د مړینې کچه 4 چنده کمه سوې ده. د جوزجان د خوشتپې ولسوالۍ پر بازار د وسلوال طالبانو په حمله کې 100 افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستان یوې پټې پوځي محکمې د تروریزم په اړوند قضیو کې 9 کسان په اعدام او یو بل په حبس آباد محکوم کړی دی. د پاکستان سیر محکمې د هغه کس له نه اعدامولو ډډه کړې چې فلاج دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل او روسیه پر یو میکانیزم موافقه وکړه چې په سوریه کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی دواړو ترمنځ د سوی تفاهم مخه نیسي. او د عراق په پلازمینې بغداد کې په موټر بم چاودنه کې 12 کسان مړه او شاوخوا 40 نور ټپیان شول.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. اوس هم نور راپورونه. د کابل امنیت قمندان وایي د لوی اختر په ورځو کې د ډاډمن امنیت لپاره سخت تدابیر نیول شوي. عبدالرحمن رحیمی پرون ناوخته خبریالانو ته وویل مخالفین که څه هم د دې ورځو د ګډوډولو پلانونه جوړوي، خو امنیتي ځواکونه به پرې نږدي چې هغو خپلو اهدافو ته ورسیږي. له کابله یوسف زدران راپور راکوي.
د پولیسو سرتیری د ملي امنیت ریاست او د ملي اردو ځوانان په ګډه هڅه کوي چې د لوی اختر په شپو ورځو کې په مرکز کابل کې په اساسي ډول امنیت خوندي وي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د دوشنبه په ورځ نوښته یوې خبري غونډې ته وویل چې د اختر ته یې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي.
موږ کشفي پرسونل او د موږ امنیتي پرسونل ټول په جمعتو کې توظیف ده. هغه جمعتو کې چې د اختر منځونه ادا کیږي، هغه پارکو کې چې د موږ هیوادوال ورزي، موږ ډېر ښه پلانونه جوړ کړي دي. مسیر د لارې کوم د موږ تدابیر امنیتي د مسیر د خطو سایر شته. دې کې جای د شک نشته چې دښمن هم تصمیم لري چې په داسې ورځو کې، مذهبي ورځو کې، ملي ورځو کې او د افغانستان په تاریخي ورځو کې خپل کارغیړن او شوم اعمال ترسره کړي. ولې هغه پلانونه چې موږ لرو، موږ امیدوار یو لکه څنګه چې دا نور مراسم او ورځې تیرې شوې دا هم داسې په خوښۍ کېږي.
ښاغلی رحیمی وایي چې په دې وروستیو کې د کابل پولیسو له ځانه ښه وړتیا ښودلي او ډاډه دی چې اختر به هم په ډاډمنه فضا کې ترسره شي. نوموړی په کابل کې د ریکا او سام غونډې، د ترکمنستان د جمهور رئیس سفر، د شهیدانو ونې او د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او د برهان الدین ربانی د تلین مراسم په امن فضا کې ترسره کیدل د پولیسو لاسته راوړنې بولی او وایي چې دا ټول مراسم د ښه پلان له مخې نه دي زیانمن شوي. له دې ټولو سره امنیتي چارواکي د عامو خلکو څخه غواړي چې د غوره امنیت په خاطر د امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې چهارشنبه د عرفات او پنجشنبه د قربانیو اختر لومړۍ ورځ ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم د عرفات او د لوی اختر درې ورځې په ټول هیواد کې عمومي رخصتۍ اعلان کړي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته له دې چې د مسکو لخوا د سوریې د رژیم د ملاتړ لپاره د دمشق ته د نویو پوځي وسایلو د ورکولو راپورونه خپاره شول، د یوې ډلې روسي سرتیرو مدافع وکیل وایي موکلینو ته چارواکو اوس په دې خاطر دوسیه اچولی چې ولې سوریې ته په یو پټ ماموریت کې له ګډون څخه ډډه کړې. دا مدافع وکیل وایي چې دا سرتیری ښایي په خیانت تورن شي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
د هغو روسي سرتیرو چې سوریې ته په پټ ماموریت کې له ګډونه ډډه کړې مدافع وکیل وایي چې ماکلینو ته یې چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي په خیانت تورن شي. مدافع وکیل ایوان امپاولوف د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې افسرانو د دې له ماکلینو چې د نووا روسسک په ښار کې د روسیې له پوځ سره د رضاکار سرتیرو په توګه خدمت کوي تحقیقات پیل کړي او خبرداری ورکړی چې د لوی خیانت په ګډون پر مختلفو مواردو به تورن شي. پاولوف زیاته کړه د روسیې فدرالي امنیتي اداره وروسته له هغې په دې قضیه کې ښکېله شوه چې پوځي څارنوالانو د دغو سرتیرو دعوا رد کړه. دوی ویلي وو چې په دغسې ماموریت کې ګډون به د دوی له حقونو څخه سرغړونه وي. هغه وویل وروسته له هغې چې رسنیو تېره اونۍ دغه لانجه افشا کړه، چارواکو هڅې پیل کړي چې دغه سرتیري بیرته خپلو اصلي جزتامونو ته ستانه کړي. مدافع وکیل پاولوف د امنیتي دلایلو له امله نه د دغو سرتیرو هویت په ډاګه کړ او نه یې هم د هغو شمیر، خو دومره یې وویل چې په پټه د سوریې جګړې ته د هغوی استول له موجوده قوانینو او قراردادونو سره په تضاد کې دي. هغه زیاته کړه دغو سرتیرو ته په وروستۍ شیبه کې ویل شوي چې سوریې ته یې استوي او په دې اړه هیڅ کوم رسمي امر نه و. د روسیې د پوځ په تشکیل کې دواړه اجباري او رضاکار سرتیري خدمت کوي. پاولوف وویل که په دې اړه رسمي سند نه وي چې سرتیرو له روسیې د باندې په ماموریت کې ګډون کړی نو له امتیازاتو څخه نه برخمن کیږي، او که دوی هیڅکله بیرته هیواد ته راستانه نه شي خپل خپلوان به یې نه یوازې هیڅکله تاوان ترلاسه کړي، بلکې په دې اړه چې خپل عزیز یې د پوځي دندې د ترسره کولو په جریان کې مړ شوی هیڅ ثبوت هم نشي ترلاسه کولی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تېره می میاشت کې یو فرمان صادر کړ چې د سولې په وختونو کې په یو خاص ماموریت کې د روسي سرتیرو مړینه دولتي اسرار ګڼل کیږي. پوتین دغه فرمان په داسې وخت کې صادروي چې د راپورونو له مخې هغه روسي سرتیری چې ویل کیږي د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو په وړاندې جګړه کې وژل شوي په پټه خاورو ته سپارل شوي دي. موسکو د اوکراین په کړکیچ کې هر ډول مداخله رد کړې، خو پر دې اعتراف کړی چې ښایي د روسیې اتباعو په انفرادي او په خپله خوښه په دغه جګړه کې برخه اخیستې وي. روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یوه نږدې متحده ده، په دې وروستیو کې دمشق ته د پرمختللو جنګي الوتکو په ګډون پوځي وسایل او تجهیزات ورکړي چې امریکا پرې اندېښنه څرګنده کړې ده. خو روسیه وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې لمړی نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام اوري او ورپسې تاندې څنګه
نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
درنوریدونکو سلامونه می ومنئ په دې هله چیرو ټوله خوشاله بوي نننې خبرونه پیلو. په نننې خبرونه کې د ملي آرشیف د خطي نسخو له یوې کارشناسي میرمنې سره غږېدلې یو چې د طالبانو په دوران کې هم په دې برخه کې کار او فعالیت کړی دی. دا چې څنګه توانېدلې ده په خبرونه کې به واورو. دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدي نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي لپاره د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړي دي. دا خبره د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤلینو ازادي راډیو ته وکړه، سره له دې چې پر حکومت انتقاد کیږي چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د ښځو چارو وزارت وایي په دې برخه کې د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړي دي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤل هیلۍ نکزاد ازادي راډیو ته وویل په مرکز ولایتونو کې د دوی لخوا د خلکو د پوهولو پروګرامونه، سیمینارونه او داسې نور فرهنګي کارونه روان دي. په دې برخه کې یې کمی راویستی، خو دا دود لا په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. یوې میرمنې چې خپل ژوند د افغان کډوالو نجونو تعلیم ته وقف کړی، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري جایزه ګټلې. د رویټرز خبری اجنس د راپور له مخې عاقله آصفي هغه میرمن ده چې په 1991 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره سم له وطنه وتلې، د پاکستان د پنجاب ایالت کور چندنا سیمې ته تللې او هلته یې له تعلیمه د پاتې نجونو باسواده کولو ته مټې نغاړلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري په وینا، میرمن آصفي په ډېرو لږو امکاناتو سره د افغان کورنیو ته قناعت ورکړ چې خپلې لوڼې ښوونځي ته پرېږدي، او اوس د دې د هڅو له برکته څه باندې زر نجونې د کلي ښوونځي ته ځي، خو په دې کلي کې په سلو کې اتیا نجونې لا هم ښوونځي ته نشي تلی. عاقله آصفي ته د دې جایزې د سپارلو مراسم په اکتوبر میاشت کې په ژنیو کې جوړیږي. د نینسن د کډوالو له جایزې سره $100,000 هم ضمیمه دي چې د اوسنیو کارونو د بشپړولو پر چارو به ولګول شي. اوستای خبر ده چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې له قانوني عمر څخه د کتنجونو د ودولو مخنیوي یوې ملي مبارزې ته اړتیا لري. د دې کمیسیون کمشنری قدری یزدان پرست یوې غونډه کې چې د قانوني عمر کتنجونو د ودولو د مخنیوي په هدف جوړ شوی و وویل چې د محله قانوني عمر څخه د کتنجونو د ودول په خارونو کې هم زیات شوی دي. یو متحل ماشوم چې د مور او پلار له خواږی غیږي څخه محروم شي او د ژوند په سختو شرایطو کې چې توانه هم نه لري د ګډ ژوند نړۍ ته داخليږي. د بشر د حقوقو کمیسیون چارواکي زیاتوي د 2010 او 2011 ارقام په ډاګه کوي چې په سره کې 15.2 ماشومان د 15 کلنۍ له عمره کته واده شوي.
در اصل قرآن عظیم شان است، در اصل 30 ورق است.
دا قرآن عظیم شان چې تاسو یې ګوري په اصل کې 3 پاڼې دي چې هر جزء یې په یو ورق لیکل شوی دی. لیکوال یې حسین لاهوري دی. 14 یا 15 پاڼې په یو ورق کې لیکلي دي. د خط ډول یې نخسی غباری دی، تقریبا 300 کال پخوا لیکل شوی او د میناتوري هنر یې د هرات تیموریانو ته رسیږي.
هنر میناتوریش مربوط میشه به دورې تیموریان هرات.
د ملي آرشیف د ماوینې او د خطي نسخو مسلکي کارشناسې میرمن عابدی حیدری خبرې وی چې آرشیف ته راغلو مراجعینو ته معلومات ورکول. میرمن حیدری 13 کاله کېږي چې په ملي آرشیف کې د خطي نسخو مدیره ده. کلونه پخوا یې پلار عبدالقادر مشتری حیدری د دې برخې مسؤل و، وروسته یې بیا خپله لور هم دې برخې ته راوستله. د میرمن حیدری په وینا په خطي اثارو کې د خط او کاغذ پیژندل چې زرګونه کلونه لرغون تو بلری اسانه خبر نه ده، خو دا چې میرمن حیدری څنګه توانیدلی دا کار په مخ بوزي داره توایي.
زمونی که صنف 12 فارغ شوم،
کله چې زله شونزینه فارغ شوم، د کانکور له امتحان وروسته اقتصاد پانزی ته بریالی شوم. بیا می هغه پانزی پرې شو ده او له پلار سره می ملیار شفت راغلم. پلار می په ملیار شفت کې تقریبا د 9000 خطي نسخو مسؤلیت په غاړه لره. پلار می غوښتل هر څوک چې ډیر اعتماد پرې لري باید ورسره کار وکړي او له دې خطي نسخو ته چې افغانستان فرهنګي میراثي ساتنه وکړي، نو زه دې مسلک ته غواره کړم. یو اثر چې تقریبا 1400 کال لرغونتیا ولدي، د هغه اثر د خط پیژندل د کاغذ پیژندل دومره اسانه خبره هم نه ده او هر څوک نسي کولای دا ډول خط وپیژني. د پلار له مرګ نه وروسته دا مسؤلیت ماته راوسپارل سو. خوشبختانه 13 کاله کېږي چې زه په دې برخه کې کار کوم. ډیر زیات زحمت می ایستلی، رنگارنګ خطي نسخې می مطالعه کړي او کوم چې په دې دریو لسیزو کې د موزیم ټول خطي آثار زما د لاسه تیر سوي او هر یو می کتلې نو مبالغه به می نه وکړي.
زیر روح شده از ذهن ما، شاید مبالغه نباشه.
میرمن حیدری د دې ترڅنګ چې د خطي نسخو د ساتلو مراجعینو ته د معلوماتو او رهنمایي دنده لري، له ډیری ورځپاڼو، اونیزو او مجلو سره قلمي همکاري هم لري چې څیړنیز مطالبې خپاره شوي هم دي. د دې په وینا په افغانستان کې ښځو ته ډیر کم لوی کارونه ورکول کیږي، او که کومه ښځه وکولی شي کوم کار په ښه توګه ترسره کړي نو له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. حتی خپلوان او همکاران هم په آرامه نه پرېږدي او مشکل ورته جوړوي. میرمن حیدری هم له داسې ستونزو سره مخ شوي ده.
شخصي تا زمانی که وارد نباشه،
ترڅو چې یو څوک په دې مسلک وارد او مسلکي نه وي، ډیره مشکله ده چې یو خطي اثر چې زرګونه کلونه پرې تیر سوي وي په اصلي شکل دې لوستونکو ته معرفي سي. کله چې زه مراجعینو او شاګردانو ته خطي نسخې تشریح کوم، له یو لړ منفي رقابتونو او خنډونو سره مخ کیږم او تل راته موانع ایجادېږي، خو ما هیڅکله همت له لاسه نه دی ورکړی او د راتلونکي لپاره چنګه اراده لرم چې د خپل مسلک لالاري خپل هیواد ته خدمت وکړم. ما په خپل مسلک کې ډېرې څېړنیزې لیکنې کړې او په بیلابیلو ورځپاڼو لکه هیواد، انیس، اصلاح، سیرت او نورو کې نشر سوي دي. زما د څېړنیزو آثارو ځینې بیلګې دا دي: د خطي آثارو تحقیق، د فهرست لیکلو طریقې د پوهانو له نظره، په ملي آرشیف کې فرهنګي میراثونه، د ملي آرشیف لومړنۍ خطي نسخې، او دې ته ورته په لسګونه نورې هغه مقالې دي چې ما له اصلي اثر نه په ګټه اخیستنې لیکلي دي.
از اصلي اثر ما استفاده کردیم.
له میرمن حیدرینه مو وپوښتل چې څنګه توانېدلې ده چې د خطي نسخو په اړه معلوماتو کې دومره مهارت پیدا کړي او له کومو لارو چارو نه ګټه اخلي.
زمانی که به گنجینه های خطاطی و گنجینه های
کله چې د هیواد خطي ټولګو ته داخل سوم، خطي او فرهنګي آثار سره مې ډېره مینه پیدا سوه. نو ومې پتیل چې د آثارو ته باید زیات لاسرسی ولرم، باید ډېره مطالعه وکړم. متاسفانه خطا ته نه یم، خو همدا کاري تجربه او مسلک مې د دې باعث سو چې د کابل پوهنتون کتابخانې، علومو اکاډمۍ کتابخانې او عامه کتابخانې ډېر آثار مې ولوستل. ډېرې سړې تودې ورځې مې ولیدلې، له ډېرو مشکلاتو سره مخ سوم، خو بیا مې هم ډېر زحمت چې دې ځای ته رسېدلی یم.
مطالعه و تجسس خودم بوده.
ویل کېږي چې د طالبانو په وخت کې په افغانستان کې میرمنې د کار او زده کړو له حق نه محرومې وې، خو میرمن عابده یوازینۍ میرمن وه چې په هغه وخت کې رسمي دنده درلوده. که څه هم هغه وخت میرمنو ته په صحي برخه کې څه ناڅه د کار زمینه برابره وه، خو میرمن عابده څنګه توانېدلې وه په دې مسلک کې کار وکړي؟
دوری طالبا اولین گامی را که نهادند باید خانم ها خانه نشین شوند.
در طالبانو په دوره کې میرمنو اجازه نلرله چې له کوره به هر کار وکړي، خو خوشبختانه په هغه وخت کې هم ما دنده درلوده، ځکه چې د خطي اثارو مسؤلیت ما په غاړه و. دې اثارو ډیر ارزښت درلود. په هغه وخت کې په رادیو کې ډیر اعلانونه وکړل چې زما په ځای کوم شخص پیدا کړي، خو هیڅوک پیدا نسول، یعنی چا نسوای کولای چې دا لوی مسؤلیت په غاړه واخلي. نو ما هم د هغوی په حکومت کې دنده لرله. په لومړیو ورځو کې ډیره ډارېدم، هر ورځ به له یوه تهدید سره مخ وم. بیا راته د آرشیف لخوا یو مکتوب راکړل سو چې کله به راته چا مزاحمت کوه نو د مکتوب په لیدو به پوښتنه نه پیدا کېده.
بازم این مکتوب برشان نشان میدادم و دیگر سوال باقی نمیموند برشان.
میرمن حیدری چې د طالبانو د دورې په یادولو سره ایستونی را ډک شو او له سترګو یې اوښکې بهېدې، د ښځو پر وړاندې د هغې دورې له ځینو ناخوالو یادونه وکړه چې په هر قدم کې له توهین، کرکې، وهلو، ټکولو او جبر سره مخ وې، خو بیا هم دې مقاومت وکړ. په هغه وخت کې چې د یوې ښځې لپاره کار کول جرم و، دې ادامه ورکړه.
زمان رئیس آرشیف ملی در روی آرشیف ملی نشسته و
کله به چې سهار دندې ته راتلم، د آرشیف رئیس براته سر تر پایه کتل. یو ورځ زما یو همکار وغوښت او ورته ویل، ولې د دې میرمنې د بوټانو غږ اوریدل کیږي؟ ما چې دا خبره واورېده لړزه را باندې راغله. ډېره وارخطا سوم، هسې نه چې بدرد راته وایي، خو زما بوټان د کلوشو په رقم و او هیڅ غږ یې نه درلود، هسې بهانې یې راته لټولې. موږ ته به یې دیني درس هم راکاوه. نارینه به په اتاق کې ناست و او زه به د باندې دروازې شاته ناسته وم. کله به مې چې خبرې کولې، استاد به راته ویل ورو ورو خبرې کوه،
صدای ته آهسته کن.
له میرمن حیدرینمو پوښتنه وکړه چې د هغه وخت شرایطو ته په کتو دا څنګه توانېدلې وه چې په آرشیف کې له مراجعینو سره خبرې وکړي او د تاریخي آثارو په اړه ورته معلومات ورکړي.
هغه وختونه چې را یاد کړم ډېره خفه کېږم. له ډېرو پوښتنو سره مخ وم، په لاره، په موټر کې او خپل په آرشیف کې تل راسره ناوړه چلند کېده. کله به چې آرشیف ته مراجعین راتل نو هغوی ته به ما معلومات ورکول، ځکه چې زه د دې برخې مسؤوله وم. 15 متره به لیرې له هغوی نه ولاړه وم او د خطي نسخو په اړه به مې معلومات ورکول. چادري به مې هم په سر وه او تورې دستکشې به مې هم اچولې وې چې څوک مې لاسونه ونه ویني، خو ویره راسره وه. یوه مېرمن د دومره نارینه وو په منځ کې دوی زما له دندې سره مخالف وه.
حضور داشت 10-12 نفر سلاح بر دوش داشتن، مخالف هم بودن.
میرمن عابده حیدری وایی خاوند د ژوند په سختو شرایطو کې ورسره مل و. دا څلور اولادونه لري. دوه لورګانې د پوهنتون محصلینې دي او زامن یې د ښوونځي زده کوونکي دي. دا هیله لري چې اولادونو ته یې د تحصیل زمینه برابره شي او خپله هم د یوې تکړه افغان میرمنې په توګه خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. اوریدونکو د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره واکه غوړې مختلفونه راوستوي. د پوسپکس پته مودادي په کابل کې 14 هرات کې 30 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 3 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خاد وسی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله د خپل خونځي یا د پوهنتون لخوا کوم تاریخي ځای ته په علمي سفر تللی یې؟
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیده، په کتاب کې مې لیدلی وه.
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو، هلته موږ ته خپله بابر څوک مقبرې په باره کې موږ ته معلومات راکړل.
نخی نعمت سمتوزه شدې مې هیڅ وخت نرفتیم سیل علمي.
دغه علمي سفرونه یا سیر علمي څه ګټې لري؟ په نننۍ تاندې څانګې کې پرې غږیږو او د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو او ځایونو په اړه هم خبرې درته لرو چې ښایي کله یې له نږدې وګورئ. زه نورګل شفق یم. دوستانو، علم او پوهه یو په کتابونو کې دا چې د مطالعې په مرسته زده کوو، او یو هم په مشاهده کې چې یو تاریخي ځای یا یوې خاصې سیمې ته په سفر ځو او له نږدې وینو یا هغه د چا خبره په خپلو سترګو وینو. علمي سفرونه یا سیر علمي د کتابونو نه، بلکې هماغه د مشاهده په ډول د یو تاریخي ځای او یا د یوې ځانګړې سیمې په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره کیږي چې په افغانستان کې عموما کله کله د ښوونځیو زده کوونکي او یا هم د پوهنتونونو محصلان دغه علمي سفرونه کوي. دوستانو، د میدان وردګو اوسیدونکي وارث وایي چې د خپلې لیسې د ادارې لخوا له خپلو ټولګیوالو سره یو ځل میوزیم ته بیول شوی او هغه څه یې له نږدې لیدلي چې په اړه یې په کتابونو کې لوستي وو او یا یې د هغو تاریخي آثارو یوازې عکسونه لیدلي وو.
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولیده، په کتاب کې مې لیدلي وه، هغه عکس به مو لیدلی و. خو کله به چې موزیم ته لاړو د همغه په شکل بیلګې یا نمونې به مو په خپلو سترګو ولیده چې یو ډول د خوښۍ احساس به مو کوه. داسې سفرونه د هر چا لپاره ډېره ګټه ورته لري. بس زه هم غواړم چې عام شي، رواج ومومي. ډېری خلک دي بې ځایه تفریح ته ځي. کېدای شي دا لاړ شي آرشیف ملي ته، کېدای شي لاړ شي موزیم ته. هغه ماشومان مې هم یو څه ویني او خوند به هم ترې واخلي.
عبدالظاهر په کابل کې د استاد محمد صدیق پسرلی لیسې زده کوونکی دی. د یو ځل بابر بڼ ته په علمي سفر تللی او د غالیو د اوبدلو په اړه د یوه درس پر مهال د ښوونځي ادارې ژمنه ورسره کړې چې د غالیو اوبدلو یوې فابریکې ته به یې هم بیایي. ظاهر وایي،
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه موږ چکر ته وړو چې باغ بابر ته وړو، هلته موږ ته خپله بابر څوک مقبرې په باره کې موږ ته معلومات راکړل او د بابر د تاریخ په باره کې موږ ته معلومات راکړل چې موږ ډېر ښه څه د نه زده کړل. او موږ ته دا هم ویل شوي وو چې موږ به د قالینو فابریکو ته بوځي چې قالینې څه رقم ته تارونه د څه شي نه لاسته راځي او څنګه جوړېږي. دا به انشاءالله موږ په راتلونکي کې د هغه
خو د یاسمین په نوم یوه زده کوونکې چې تر 12 رارسېدلې او په دې 12 کلونو کې کله هم کوم ځای ته په علمي سفر نه ده بیول شوی وایي.
یعنی ما تا سن 12 شدیم هیچ وقت نرفتیم سالی علمی و ما موزیم رفتیم
نه نه زه چی تر 12 سم را رسیدلی یم په کوم علمی سفر نه یوتللی نه د خنزی له خوا موزیم تتللی او نه هم کوم بل چیلی خو اوس چې له 12 سم فارغېږم د مکتب له خوا ملي رادیو تلویزیون ته دیوی ذهنی سیالۍ لپاره ورځو نو همدا مو لومړی ځل دی
اولین چی سم
ملګرو د نړۍ په نورو هیوادونو کې علمی سفرونه په درسي نصاب کې ځای لري منظم پلانونه ورته جوړ شوی او په کال کې څو ځله زده کوونکي په علمي سفرونو بیول کیږي خو د پوهنې وزارت د مسؤلانو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې دغو سفرونو ته د ځینو مشکلاتو له کبله لا هم کوم منظم پلان نشته او خصوصا نجونې او د لرو پرتو سیمو د ښوونځیو زده کوونکي ترې بې برخې دي کوم مشکلات د دغه وزارت د نشراتو مشر محمد کبیر حقمل وای
په افغانستان کې امنیتی مشکلات او کورنۍ د دې اجازه نه ورکوي چې تاسو د زده کوونکو د وی ورځې دو ورځې درې ورځې لپاره لیو ځای بل ځای ته یوسئ هغه څه چې اوس موږ په اختیار کې لرو هغه دا دی چې لیو مکتب نه بل مکتب ته تلل دي د ذهني مسابقو تنظیم ده خصوصا په کابل کې د ښوونځي زده کوونکو په وار وار ملي موزیم ته بول کیږي پر مقننه قوې د پوهېدو لپاره زموږ د مختلفو ښوونځیو زده کوونکو پارلمان ته وړل کیږي هغه هم یوازې د کابل زکونکو ته سي خوشبختانه دوی دغه خوشبختی لري نور د اطراف ماشومان د کلیو ماشومان متاسفانه له هیڅ نه به برخې دي دیو فکر په حد کې مننه کوم له تاسو نه چې دا فکر موږ ته راک دیو فکر په حد کې به زه رهبری مجلس ته د طرح په توګه وړاندې کوم خو هغه څه چې زه د وطن د اوسیدونکو په توګه درکوم هغه دا دي چې د وسل لپاره محدودیتونه ډیر زیات دي هم په مالی برخه کې محدودیتونه زیات دي او هم د کورنۍ لخوا محدودیتونه ډیر زیات دي خصوصا د نجونو په برخه کې
سلام دوستانو ز شفیق مریدم تاسو د آزادی رادیو نه تاندې سانګ خبرونه ورو
دوستانو ښاغلی حقمل خود امنیتی او مالی مشکلاتو ترڅنګ ځینې ټولنیز مسائل هم یاد کړل چې له امله یې په افغانستان کې د نورې نړۍ غوندې د شاګردانو لپاره علمي سفرونه نه دي دود او یا کافي نه دي خو افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل وایي چې کورنۍ هم باید په دې برخه کې له خپلو اولادونو سره مرسته وکړي ښاغلی درمل مو د دغو علمي سفرونو له ګټو خبروي او د دې علت هم راته وایي چې دی ولې ډېر ګرځېدلي خلک بې سنده عالمان بولي
زما تجربه ده چې ډېر ګرځېدلي خلک حتی که تعلیم هم نوی کړی یو غیر رسمي علم لري ما د مسافرینو تجربې چې اوریدلی دوی بیخي په اخلاقي لحاظ یا د معلوماتو په لحاظ د یو لوستونکي نه ډېر پوهېږي ځینې اجتماعي نزاکتونه یې زده کړي وي مختلف کلتورونه یې تجربه کړي وي د مختلفو خلکو سره یې لیدلي کتلي وي د هغوی تجربو کې شریک شوي وي زغم یې زیات شوي وي حوصله یې زیاته شوي او ډېر زیات معلومات یې حاصل کړي وي په دې توګه زه مسافرینو سره ډېر زیات کې نه مو هغوی ته زه بې سند عالمان وایم کورنۍ باید په دې برخه کې ونډه واخلي ځکه کورنۍ هم مسؤلیت لري چې د خپل ماشومانو په تربیه کې د استادانو تر څنګ ونډه واخلي
ښاغلی حقمل هم د علمي سفرونو د ګټو په اړه وایي چې د دغو سفرونو په برکت زده کوونکي په خپل ځان باور پیدا کوي هغه په هند کې د خپلې ماسټرۍ د دورې یوه خاطره را سره شریکوي چې څنګه به هندي زده کوونکي په علمي سفرونو تلل
ما به د اوږدو مسافو لپاره له ټرین نه استفاده کوله یو ځل به ټرین ته 250 شاګردان راپورته شول پښتنه به دې چې ترېن وکړله دا به د دوی د یو ښوونځي د علمي سفر ډله وه چې له یوې حالته به بل حالت ته تلله پروګرام به دې چې ترې وپوښته دوی به د کرکټ لوبې درلودې دوی به ملي سندرې درلودې دوی به لامبو درلودله دوی به مختلف نور د لاسي توکو د لاسي صنایعو نندارتونونه درلودل او دا ماشومان به له خپلو کوچنیو کوچنیو بکسونو سره روان وو ماشوم ته د دې احساس ورکول کېده چې څنګه زه خپله تنها سفر وکړم څنګه زه له بل چا سره شپه او ورځ تېره کړم څنګه زه مراوده وکړم په ټولنیز ژوند کې پرته له دې چې له یو لاس نه مې پلار نیولی او یوازې پلار مې خریداري کوي خبرې کوي او ویناوې کوي دا ټول ډېر مؤثر وو او هیله من یم چې افغانستان هم یو ورځ داسې یو حالت شاید اوسي
افغانستان یو نه لیږدیدونکی موزیم دی هر ولایت او ښار یې ځان ته ځانګړې تاریخي ارزښت او بیلابیل آثار لري همزولو دا خبره د افغانستان د علومو اکاډمي سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع کوي او زیاتوي
افغانستان له نیکه مرغه د کتلو لیدلو لپاره ډیر جالب هیواد دی کله چې افغانستان ته راننوځي په یوه نالی د موزیم اوړي په هر سیمه په هر برخه کې بیل بیل تاریخي آثار دي دی بیلابیلو دورو تاریخي آثار دي ورسره طبیعي منظرې هم نو په دې ترتیب زموږ ځوانان کله یوې خوا افغانستان په کتاب کې پیژني له بلې خوا هغه باید عملا مطالعه کړي او وویني ځوانانو ته او هغو ادارو ته چې د ځوانانو سره کار کوي هغو ته بویه چې د افغانستان د لیدلو یو منظم پروګرام ورته جوړ کړي. د یو منظم پروګرام له مخې سړی کولی شي چې په افغانستان کې وګرځي او په یوه وخت کې د زرګونو کلونو مزل وکړي او د زرګونو کلونو آثار او افکار او ادیان مطالعه کړي.
که کله تاسې ته هم دوستانو د علمي سفر موقع برابره شوه، نو ښایي د هماغه سیمې یا تاریخي ځای مشاهدې ته ورشئ چې د درس او یا د علمي ساحې اړوند مو وي. خو د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو په اړه د استاد رفیع دغه معلومات مو هم په درد خوري.
په خپله ننګرهار د بېلابېلو دورو آثار لري، اډه کندهارا د هنر د بودایی دورې آثار دي، ځای په ځای نور تاریخي آثار هم هلته شته. نورستان بیا بېله دنیا ده، په کنړ کې هم همداسې دي. کاپیسا په خپله یو ډېر تاریخي ځای دی، د زرګونو کلونو آثار پکې دي. بغلان کې ډېر تاریخي ځایونه دي. سمنګان کې زر سمڅې یو ځای دی چې زرګونو کلونه پخوا هلته غار میشتې انسانان تیر شوي دي. د رستم تخت دی، همداسې چیزې بلخ یو لرغونی ځای دی، زوړ پایتخت پکې دی، بالای پکې دی. شبرغان کې د طلا تپې تقریبا 60,000 طلایي آثار چې تقریبا 3,500 کاله عمر لري تلاسه شوي دي. زه به کوم درته وایم، دا باید وهڅول شي، ځوانان هغوی هغلته بوتلل شي، دوی خپلې خاطرې ولیکي، د مارخین ورسره ولیږل شي. دا به یو ډېر ګټور پروګرام وي او ځوانان به د مطالعې تر څنګ د یوې ژورې مشاهدې نه هم خوند اخلي.
نو اوس دوستانو، که غواړو د علم او پوهې د ترلاسه کولو دواړه لارې، یعنی د کتابونو مطالعه او د تاریخي ځایونو او خاص سیمو مشاهده تجربه کړو، باید د کتابونو د مطالعې تر څنګ علمي سفرونه هم وکړو. د دې اونۍ تاندې څانګې هم دومره وه. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ همزولو، facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه راسره شریکولی شئ، shafaq@rferl.org. د خدای په امان.
علم علم شي عرفان شي، د خوږې مینې داستان شي، د حکمت له برکته داسې ښکلی شي، ودان شي.